یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې شپږ تنه طالب بندیان چې خوشې کېدل یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ لانجې علت و نن قطر ته واستول شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د المپیک نړیواله کمیټه وایي د کورونا له وبا سره سره به د المپیک مسابقې راتلونکی میلادي کال په توکیو کې جوړیږي. په دې خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی اونیز پروګرام او نور مطالب هم لرو. سلام علیکم، زه احمد تکلیم د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي د لغمان په الیشنګ ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سعودي عربستان پاچا د امریکا ولسمشر ته ویلي چې هېواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. د کورونا وبا سره سره د المپیک لوبې راتلونکي کال د توکیو په ښار کې ترسره کیږي. چارواکي د لغمان په الیشنګ ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د الیشنګ ولسوالۍ په جبون سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړ چې د پشا تمبولو لپاره هوایي ځواکونو بمباري وکړه. هغه طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل: د دولتزی په وینا د وژل شوو طالبانو جسدونه په سیمه کې پاتې دي او یو شمېر وسلې هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د 209 شاهین قلو اردو په بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه وایي چې په د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه برید کې 15 وسلوال طالبان ووژل شول او اته نور ټپي شول. دغې قلو اردو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیښه د سبزي کار په کلي کې هغه وخت رامنځته شو چې کله دښمن دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یوه ګډ بیان کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی ویلي د افغانستان شخړه له پوځي لارې نشي حلېدی او د تاوتریخوالي نه منونکی لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتولو افغان حکومت امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقاد کړی دی. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي چې هېواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. سلمان دغه خبره ترامپ ته پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ترامپ سعودي عربستان له دې کبله ستایله چې تېره اونۍ له خپل هوایي قلمرو څخه له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته لومړنۍ الوتنې ته د تېرېدو اجازه ورکړه. سعودي عربستان ویلي چې له اسرائیل سره د متحده عربي اماراتو د اړیکو د عادي کېدو لاره به تر هغو تعقیب نه کړي چې اسرائیل له فلسطینیانو سره د سولې نړیوال تړون لاسلیک کړی نه وي. تېره میاشت متحده عربي اماراتو او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب د خپلو اړیکو د عادي کېدو اعلان وکړ چې ورپسې تېره اونۍ د امریکا او اسرائیل یو ګډ پلاوی له اسرائیل نه په لومړنۍ الوتنه کې متحده عربي اماراتو ته ولاړ. د کورونا وبا سره سره د المپیک لوبې د راتلونکي کال د توکیو په ښار کې ترسره کیږي. دا خبره د المپیک نړیوالې کمیټې مرستیال مشر جان کوټس وکړه. وی ویل ډاډمن دی چې د المپیک د دوبی مسابقې به را روان میلادي کال د جاپان په توکیو ښار کې ترسره کیږي. ښاغلی کوټس چې د توکیو د مسابقو لپاره د همغږۍ د کمیسیون مشري هم کوي وایي دغه مسابقې به پر خپلې ټاکل شوې نیټې یعنی د 2021 میلادي کال د جولای پر 3 پیلېږي. هغه را روانې لوبې پر کووید-19 ناروغۍ د غلبې مسابقې وبللې. په پام کې وه د 2020 میلادي کال مسابقې د جولای له 3 پیل او د اګست تر 8 نیټې دوام وکړي، خو د کورونا او بعد خپرېدو دا پلان ګډوډ کړ او مسابقې یو کال وځنډول شوې. د بریتانیا پولیس وای په برمنګهم ښار کې په چړو د خلکو د وژنې او ټپي کېدو په اړه څېړنې کوي. د پولیسو په وینا پرون په دې ښار کې یو تن په چړې ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. دا پیښه په هغه سیمه کې شوې چې په میخانو او رستورانتونو کې یې ډیره مشهوره ده. اسوشیټد پریس خبری آژانس د ویست میډلندز د پولیسو په حواله ویلي چې دا پیښه له تروریزم او یا له داسې څه سره نه تړي چې له کرکې راپورته شوې وي. او یارجی منجل د چک جمهوریت د سینما د هغه فلم ډایرکټر چې د اوسکار جایزه یې اخیستې وه له ډېر مودې روغتیایي ناروغي وروسته تیره ورځ د 20 کلونو په عمر مړ شو. نوموړي په 1988 کال کې د اوسکار جایزه اخیسته و. د هغه میرمن اولګا منجلووا پرون دا خبر تایید کړ. منجل په 1988 کال کې په پراخ ښار کې زیږیدلی و.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. شپږ تنه طالب بندیان چې خوشی کېدل یې د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې خنډ بلل کېده، نن په یوه ځانګړې الوتکه کې قطر ته استول کېږي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنون کې نظر هم واخلو. په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې به واورئ چې د روزګان ولایت امنیتي چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که د چارچینو ولسوالۍ لاره د ملکي خلکو پر مخ خلاصه نه کړي نو پر ضد به یې پوځي عملیات وکړي.
زموږ ډېر تلاش دا دی چې د صلحې د لارې دا ستونزه د طالبانو سره حل کړو. که بالاخره طالبان دا شی ونه مني، زموږ دپاره دوهمه لاره همهغه لاره ده چې موږ مجبور یو په دې لاره باندې به عملیات کوو.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې ډاډ ورکړی چې د اولمپیک لوبې به راتلونکی کال په توکیو کې ترسره کیږي او د کورونا د وبا پر وړاندې محدودیتونه به یې پر وړاندې خنډ نه وي. په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. د افغان حکومت یوه سرچینه وایي چې ټاکل شوې د طالبانو شپږ تنه لانجمن بندیان نن له خوشي کېدو وروسته قطر ته واستول شي. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادۍ راډیو ته دا هم وویل چې د دې بندیانو د انتقال په اړه د پریکړې د بدلون احتمال هره شیبه شته. بلخوا د ملي روغې جوړې د عالي شورا یوه سرچینه وایي چې ټاکل شوې دا اووه تنه طالب بندیان د قطر دولت ته وسپارل شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره ده. بلې فیروزې، جزئیات څه دي؟
مننه تکل سپ. افغان حکومت کی و سرچینه د شپغو تنو طالب بندیانو په اړه وایي چې دوی بنن قطر ته انتقال سي. دغه سرچینه د موضوع د حساسیت لامل ونه غوښتل نومي واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل دا بندیان به د قطریانو لوري بلخوا. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا کې یوه سرچینه وایي چې د دغو بندیانو لوجستیکي چارې پرون پای ته رسیدلي او ټاکل شوې لومړی قطر دولت او بیا هغوی یې طالبانو ته وسپاري. تر دې وړاندې د افغان حکومت یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا بندیان به د امریکایانو په یو بیس کې او د امریکایانو تر څارنې لاندې ساتل کیږي. تر کومه چې د خلاصون په اړه له فرانسې او استرالیا سره توافق سوی وي. سرچینو زیاته کړې وه چې دا بندیان به توافق وروسته کابل ته راستنیږي او دلته به ازادیږي. همدارنګه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح تیره شپه له ټلو نیوز سره په یوه ځانګړې مرکه کې د دغو شپږو تنو بندیانو په اړه وویل چې دا بندیان به په یوه ځانګړې الوتکه کې قطر ته انتقال سي. نوموړي وویل چې دغه بندیان به په قطر کې تر څارنې لاندې وي او د پاسپورټونو نورې پاڼې به یې تورې سي، ځکه د دې خبره چې ونه سي کړی نورو هیوادونو ته سفرونه وکړي. تکل صاحب موږ هڅه وکړه چې په دې اړه له طالبانو سره هم خبرې وکړو، دغه نظر ولرو، خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد موږ سره د معلوماتو د شریکولو ژمنه کړې، خو تر دې دمه یې معلومات له موږ سره نه دي شریک کړي. یو بل وضاحت تکل صاحب چې باید ورکړل شي، هغه د اوو تنو او شپږو تنو طالب بندیانو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته کوم لیستونه رسیدلي وو چې موږ یې خبر کړي، هم دغه لیستونه په دې کې د اوو طالب بندیانو د دغه لانجمنو بندیانو چې فرانسې او استرالیا یې د خوشې کېدو مخالفت کړی ده، و کسان دي، خو یو کس نوم مشخص نه ده. خو اوس البته تر دې وړاندې هم افغان حکومت اوو کسان یاد کړي وو، د افغان حکومت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د اوو کسانو ویلي وو، خو اوس تازه دوی د شپږو کسانو یادونه کوي. بله تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدر من اوریدونکو، له کابل پراپور کې مو واوریدل چې په حکومت کې ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو شپږ تنه لانجمن بندیان به نن په یو ځانګړې الوتکه کې قطر ته ولېږدول شي. دوی دا هم ویلي چې د دې بندیانو د انتقال په اړه د پریکړې د بدلون احتمال هر شیبه شته. په دې اړه د بس لپاره د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. کریاب صاحب، مننه چې خبرونې ته راغلی. فکر کوي چې دا شپږ تنه طالب بندیان د افغانستان د حکومت هغه وروستۍ وسله یا وسیله نه وه چې له طالبانو سره په چنو کې د امتیاز اخیستلو ورکولو په خبرو اترو کې له هغو نه کار اخیستل کېده، دا نور د حکومت له ولکې دا امتیاز یا دغه وسله وتلې که څنګه؟
تاسو ته د ازادۍ راډیو عزیزو اوریدونکو ته تاسو دې خوشاله اوسئ. اصل خبره دا وه چې په مجموع کې باندې درې سوه طالب بندیان د خوشي کولو نه انکار کوو. د افغانستان د سولې د لوی جرګې مشورتي جرګې تصمیم دا شو چې پرته له نوم یادولو او پرته له یو یا پنځو کسانو ټول حکومت ته سپارښتنه وکړي چې دا دي اصلي ستونزه. بیا د هېوادونو یا د امریکا د متحدینو د فرانسې د استرالیا او د دې اروپا پیدا شوه چې دغه شپږ کسان یې د خپلو وګړو قاتلین بلل. اوس وروسته تصمیم دا شو چې دا به قطر ته ځي او په قطر کې به هلته دوی ته د افغانستان یوازې د قطر ویزه به پرېږدل، پاڼې د پاسپورټ به سوري، یعنی بل ویزه، او دغه ساتل کېدو مودې هم هلته پروسه بریالی شي او د سولې بهیر بریالی شي د پښتانهمکېږي، دوی نو بیا ازادېږي د هماغو ملکونو سره په تفاهم باندې، که نه نو بل هېواد پاسپورټ نهکه پیدا، نو دوی په یو کلیوال معتبر ضمانت هلته لیږل کېږي او هلته به دوی بندیان نه وي بلکې سرشار او نظارت لاندې.
بله کریاب صاحب، که چېرته خبرې ناکامېږي چې خدای دې نه کړي داسې وشي، دا به بیرته احتمال د دشته چې د افغانستان زندانونو ته به بیرته انتقال شي، د همدغو هیوادونو په غوښتنه یا هیله چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې استرالیا او کوم نور هیوادونه دي؟
د افغانستان حکومت د نورو مامورینو دا خبره کړې ده په شخصي مجالسو کې او یا زموږ د معلوماتو په اساس. که خدای مکه بهیر ناکامیږي، د پخلاینې په ناکامیږي، د قطر حکومت به دا بیرته په هماغه پاسپورټ باندې افغانستان ته سپاري.
بله، او کریاب صاحب، خبره دا ده چې فکر کوي چې د دې شپږو بندیانو استول قطر ته چې دواړو خواوو موافقه پرې کړې ده د بین الافغاني خبرو د نن سبا پیل په معنا ده؟
زه فکر کوم چې دغه بهیر زندیدل بندیان په نه وتل، ځکه دا په مجموع کې او د افغانستان ولسمشر خبرې سره وکړي، بیا د امریکا د امنیت سلاکار خبرې وکړي، دغه د بندیانو تفاهم شوی و. د افغان پلاوي د نه تګ او یا هلته د خبرو نه پیلېدل سرچینې وایي چې دا د طالبانو د خپلمنځي اختلافات پلاوي د غړو تبدیل یا په مشرتابه کې تبدیل او د ځینو مهمو کسانو ایسته کېدلو په معنا و. نو چې طالبان نن هم پکې توافق ته ورسېږي او په هغه مرکزي تفاهم وکړي، دلته نه به حکومتي پلاوی د خبرو دپاره خطر ته ځي او خبرې به پیلېږي. خو تمه دا ده چې نن به دغه شپږ تنه بندیان په ځانګړي هغه نه وروسته هغه کم خنډونه چې دي په مخ کې هغه به هم له منځه لاړ شي.
ډیر زیاته مننه نعمت الله کریاب د افغانستان د ولسي جرګې غړی و چې قطر ته د شپږ تنه طالب بندیانو د لیږدولو د پلان په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو، او اوس هم ناجی ساپی ته غوښ شي چې د افغانستان اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په چین کې د افغان سوداګرو د ستونزو په هواري ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیبات ازادي رادیو ته ویل د غناستان نن د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ او مرستيال میرویس ناب او په کابل کې د چین سفیر وانګ ترمنز شوې ده. نوموړي ویل په دغه ناسته کې د چین او افغانستان د اقتصادي همکارۍ او سوداګرۍ په پراختیا او پیاوړتیا او د سوداګریزو ستونزو په هواري بحث شوی. په همدې حال کې د سوداګرۍ او پانګونی خونې مرستيال یونس مومند چې په دغه ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته ویل چې له کورونا وایروس تر خپرېدو وروسته سوداګر په چین کې د ویزو ستونزې لري. په ناسته کې چین ته د پیسو په لیږلو کې ستونزې او صادراتو او وارداتو کې د یو شمېر ستونزو په هواري ټینګار شوی. د افغانستان د متشبسینو علي بورتوای د کال له پایل نه هند، چین او متحده عربی امارات او دوبۍ ته 3,600 تازه او وچه میوه صادره شوې. دا په داسې حال کې ده چې دغه خونی د معلوماتو پر بنسټ د تیر کال د همدې مودې پورې 15,000 وچه او تازه میوه د هوایي دهلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته لیږل شوې وه. د یاد بورډ مشر رحمت الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات له ستونزو سره مخ شوي دي. خبره په ډیری هیوادونو کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله بندیزونه لا هم پر ځای دي. د ښاغلي حاجی اغا په وینا دا مهال هند ته یوازې په کابل کې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر نه پروازونه کیږي، او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ، یو یورو 9.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 10.50 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.50 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 4,050 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دې برخه کې نړیوالو مسایلو ته ورزو، ورپسې به بیا هم کورنی مسایل راوخلو. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د کورونا وایرس له وبا سره سره به د اولمپیک لوبې راتلونکی میلادي کال په توکیو کې جوړیږي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال مشر نن د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې وویل که کووید-19 ناروغي وکنه وه دا مسابقې به کیږي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 28 میلیونو اوښتی، او د دې وایرس پر ضد د واکسین د جوړولو هڅې هم ګړندۍ شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د اولمپیک نړیوال کمیټې یا IOC مرستیال مشر جان کورس ډاډمن دی چې د اولمپیک د دوبی مسابقې به را روان میلادي کال د جاپان په توکیو ښار کې کیږي. ښاغلی کورس چې د توکیو د مسابقو لپاره د همغږۍ د کمیسیون مشري هم کوي نن په مرکه کې وویل دغه مسابقې به پر خپله ټاکلې نیټه د 2021 میلادي کال د جولای پر 23 پیلېږي. هغه را روانې لوبې پر کووید-19 ناروغۍ د غلبې مسابقې وبللې. په پام کې وه د 2020 میلادي کال مسابقې د جولای له 23 پیل د اګست 30 نیټې دوام وکړي، خو د کورونا وایرس وبا دا پلان ګډ وډ کړ او مسابقې یو کال وځنډول سوې. جاپانی چارواکو لمخ کې څرګنده کړې چې دوی به دغه سیالۍ تر 2021 میلادي کال هاخوا بیا ونه ځنډوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا تر 2.1 میلیونو خو له دې جملې تر 19 میلیونو زیات کسان روغ سوي دي. د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 3,28,000 زیات دی. په هندوستان کې چې د کووید-19 ناروغان شمیر پکې په چټکۍ په زیاتېدو دی. په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 4,200,000 ته رسیږي چې تر امریکا یوازې 2 میلیونه کم دي. هندوستان د مثبتو پیښو د شمیر لپاره تر برازیل مخکې سوی او تر امریکا وروسته په دویم قطار کې راځي. په دغه هیواد کې په تیرو 4 ساعتونو کې په کورونا وایرس 93,000 زیات کسان اخته سوي دي. له دې سره د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د دغه وایرس پر ضد د واکسین جوړولو هڅې هم روانې دي. استرالیا نن اعلان وکړ چې په جنوري میاشت کې به د کووید-19 ضد د بالقوه واکسینونو لومړۍ بستې ترلاسه کړي. صدر اعظم سکاټ موریسن وویل حکومت یې د 2 واکسینونو جوړولو تړون لاسلیک کړی چې یو واکسین د استرازینیکا او آکسفورډ پوهنتون لخوا او بل یې د کوینسلند پوهنتون په همکارۍ د CSL په لابراتوارونو کې جوړ شوی دی. استرازینیکا واکسین د مهال په بریتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې په پراخه پیمانه د کلینیکی ازمایښت په حال کې دی او د CSL واکسین د ازمایښت دویمه مرحله به د 2020 میلادي کال په وروستیو کې پیل سي. په دې معنی چې د بریالي ثابتېدو په صورت کې به د 2021 میلادي کال په نیمایي کې بازار ته راووځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روزګان والی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د چینارتو ولسوالۍ پر خلکو بندې لارې خلاصې کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس یوې کورنۍ غوښتل خپل ناروغان د درملنې لپاره پر نورو فرعي لارو له طالبانو په پټه ترین کوټ ته په موټر کې ورسوي، خو د سړک د غاړې ماین ورباندې چاودنه کړې چې پر مهال یو ملکی کس وژل شوی او یو ټپي دی.
دا 25 کلن شاولی دی چې ناروغ میرمنې د لارو د بندش له امله تر لاس نیولې او پلې په غرونو کې د درملنې په تمه روانه کړې ده، ځکه پر نوموړي نورې ټولې لارې تړل شوي دي. شاولی ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې یوه اونۍ کېږي میرمنې ناروغه ده او پر بستر ورته پرته ده، خو وسلوال طالبان ورته اجازه نه ورکوي چې درملنې وکړي، نو ځکه یې اوس په غرونو کې پولې روانه کړې ده څو یو ډاکټر پیدا کړي او د خپلې میرمنې درملنه وکړي. شاولی په چینارتو ولسوالۍ کې د زرګونه کسانو له جملې څخه یو دی. بلخوا بیا چارواکي خبر ورکوي چې په چینارتو ولسوالۍ کې یوه کورنۍ چې خپل ناروغ یې د وسلوالو طالبانو څخه په پټه پر نورو فرعي لارو تر ترینکوټه د درملنې لپاره وړي د سړک غاړې ماین ورباندې چاودنه کړې ده، چې پر مهال یو ملکي کس وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر شپه 9 بجې د چینارتو ولسوالۍ په درګۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. پر چینارتو ولسوالۍ له تیرو 3 میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو لاره تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. د ولسوالۍ د چارواکو او خلکو د معلوماتو له مخې په یاد ولسوالۍ کې د ناروغۍ او لوږې له امله تر 40 زیات کسان مړه شوي دي، چې زیاتې ښځې او ماشومان دي. د ورزګان ولایتي اداره او د ولسوالۍ چارواکي وای د یادی لارې د خلاصون لپاره له تیرو 3 میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره د سولیز لارې د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي څو یاد لار خلاصه کړي، خو وای وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د هیڅ یو قومي مخور غوښتنه نه ده منلې او نه یې هم د دوی. خو اوس د ورزګان ولایت لپاره نوی ټاکل شوی والی محمد عمر شیرزاد وایي که وسلوال طالبان یې غوښتنه ونه مني او د ملکي خلکو پر مخ لاره خلاصه نه کړي نو نظامي عملیات به وکړي.
زموږ ډېر کوشش تلا او تلاش دا دی چې د صلحې د لارې د خبرو د لارې دا ستونزه د طالبانو سره حل کړو. که بالاخره طالبان دا شی ونه مني زموږ د پاره دوهمه لاره هغه لاره ده چې موږ مجبوري په دې لاره باندې به عملیات کوو او دا لاره به بیا په زور خلاصوو. پدې لار به پوسټیا چې پر دې لار به ولسی پاتون کوونکی اچو چې بل اخر خلک مجبور کیږي خلک براوزي او د جلار امنیت په تامینی.
والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه ولایت کې لس ورځې د ماموریت د فیل کیږي ژمنه وکړه چې یادی ولسوالۍ ته به ډیر ژر د حواله لارې خوراکي توکي هم واستوي. وسلوال طالبان هم د یادی لارې تړل کېده تاییدوي. کاری صف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبان ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې ویل چې یاد لارې به د تل لپاره تړلې وي خو لاملونه نه دی یاد کړي. بل خو بیا د بشری حقوقو مسولین د وسلوالو طالبانو دا کار د ملکی خلکو سره په ښکارا دښمنی یادوي او د بشر پر حقوقو یې تیری یادوي. په ترینکوټ کې د بشری حقوقو د څار د ډلې مشر عبدالاحد بایی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکی خلک دې د سفر په توګه نه کاروي او لارې د ژر د ملکی خلکو پر مخ خلاص کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه. ناجیه ساپۍ د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبر شوي.
مسیر ورځپاڼې د طالبانو نوي یویشت کسیز پلاوي ته به اشارې لیکلي چې په ټیم کې یوازې قطر میشته طالبان نه بلکې د طالبانو د رهبرۍ شورا مهم غړي هم شامل دي. ورځپاڼې پوښتنه کړې چې طالبانو ولې نوی پلان اعلان کړی او دا بدلون به د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي. د سرمقل لیکونکي په باور د خبرو لپاره داسې یو ټیم ته اړتیا وه چې تر ډیره پورې د پریکړو صلاحیت ولري او په مذاکراتو کې وروستۍ خبره هم وکړی شي او همدې دلایلو پر بنسټ د طالبانو په پلاوي کې بدلون راغلی او نوی ټیم یې ټاکلی. مسیر ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغان حکومت ته هم پکار ده چې یو باصلاحیته ټیم وټاکي چې د سولې په برخه کې پرمختګ ته لاره هواره کړي. سرمقاله کې په دواړو لورو غږ شوی چې اوس د نرمې وخت دی او دواړه لوري باید تر وروستي حده نرمي وکړي او ټول تمرکز یې باید د سولې د خبرو په بریا او پرمختګ وي. دنیا ورځپاڼې په حکومت او طالبانو غږ کړی چې اختلافات شاته پرېږدي او پر سولې تمرکز وکړي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي اوس چې د افغانستان د سولې پروسه د مخامخ بین الافغاني خبرو پړاو ته رسېدلې له تازه ستونزو سره مخ شوې ده. سرمقاله کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا د غړیو د ترکیب پر سر د ارګ او سپیدار ترمنځ اختلافات او په قطر کې د طالبانو په دفتر کې اختلافاتو ته اشاره کې راغلي دا ټول د دې لامل شوي چې د سولې پروسه وځنډېږي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې نور باید له رامنځته شوي فرصت څخه ښه ګټه واخیستل شي او له خپل منځي اختلافاتو ډډه وشي. سرمقل لیکونکي په سیاستوالو هم غږ کړی چې د اختلافاتو پر ځای دې هڅه وکړي چې د افغانانو هیله پوره کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په مذاکراتي پلاوي کې بدلون به کومه پایله ولري. ورځپاڼې لیکلي له ملا شیر محمد عباس ستانکزي څخه د مذاکراتي ټیم مشري یوه خوندي مشر مولوي عبدالحکیم ته ورکړ شوې ده او ادعا یې کړې چې ستانکزي په روسیا، هند او پاکستان کې روزل شوی. د سرمقل لیکونکي په وینا مولوي عبدالحکیم چې د طالبانو قاضي القضات هم بلل کېږي د طالبانو د مخکيني مشر ملا محمد عمر نږدې ملګری و. د ورځپاڼې په باور پاکستان ته د موخې ترلاسه کولو لپاره طالب ډل تیر باسي او دا ډله نه پرېږدي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جانان مینوال د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه لیکي اوس چې افغان حکومت د طالبانو بندیان خوشې کړل باید دا جګړه بند شي او اوربند اعلان شي. تازه ګل همدرد د هلمند له مرجې ولسوالۍ نه لیکي افغان حکومت او طالبان باید د سولې د خبرو کې د بهرنیو هیوادونو د فرمایشاتو تر فشار لاندې رانشي، باید نرمښت وښيي. بیا هم د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه میر احمد ملتپال لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان په یوه اتفاق خپل غږونه اوچت کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي حکومت او طالبان د نور د سولې پر وړاندې خنډونه نه جوړوي او خپلې ژمنې دې عملي کړي. او محمد قاسم ځواک هم د هلمند ولایت څخه لیکلي دي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې د پاکستان ګټې په پام کې ونیسي او د پاکستان په اشاره دي نور افغان وژنه بنده کړي او د یوې تلپاتې سولې لپاره دې ښه نیت څرګند کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو په څو شیبو کې روختیا د ژوند شتمنی د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې نوریاس نوری تغوک شي چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز اوروي.